Tırşne Osmanlandi.
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د افغانستان د پانتونونو له کتابتونونو څخه د یو شمیر کتابونو د راغونډولو هڅې په دې اړه دلته بحث لرو. په دې برخه کې مهم سوال دا دی چې په اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ عام دی، سانسور ممکن دی؟ طالبانو د لندې په درویشتمه د افغانستان له خصوصي پانتونونو په یو لیک کې وغوښتل چې له خپلو کتابتونونو څخه د حنفي فقه خلاف کتابونه راټول کړي. د وزارت په ورته وخت کې د خصوصي پانتونونو د کتابتونونو پر مسولینو ژغ کړی دی چې په کتابتونونو کې د نویو کتابونو له ځای پر ځای کولو مخکې باید د کتابونو لست د لوړو زده کړو له وزارت سره شریک شي. په دې اړه دلته د بحث لپاره مو استاد نجیب منلی ته بلنه ورکړې ده. د سویډن په لوند پانتون کې څیړونکی ابوالاحرار رامسپور هم زموږ په خبرونه کې میلمه دی او همدارس د پانتون پخوانی استاد فضل هادی وزین ته مو بلنه ورکړې ده چې هغه به شیبه وروسته په خبرونه کې را سره مل شي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که استاد منلی له تاسو واورو، د دې سانسور په برخه کې که یو څه وضاحت د ازادي راډیو اورېدونکو ته ورکړئ چې سانسور له کله پیل شوی.
سانسور تقریبا همیشه په ټولنه کې موجود و. په یو شکل باندې هغه مثال چې ډېر مشهور دی هغه د سقراط مثال دی چې د زارو په څښلو باندې مجبور شو د خپلو نظریاتو په خاطر باندې. نو دا د دې پخوا راهیسې په ټولنه کې شته دی. په شپاړسمه پیړۍ کې اروپا کې د کاتولیکي کلیسا لخوانه هم دا سانسور مطرح و او د دولتونو لخوانه هم سانسور کېده او بلاخره په شلمه پیړۍ کې د سانسور مخه ترې وهده ونیول شوه. بیا هم په ځینو شرایطو کې لا هم په ټولنه کې سانسور شته دی، مثلا د دینو اخلاقي مسائلو په اساس باندې اوس هم ځینې خپرونې په اروپا کې منع دي.
مننه استاد منلی رامسپور صاحب، که چېرته دغه اصل ته څوک راشي، کله چې قانون نه وي آیا سانسور ممکن دی؟ او کله چې انټرنیټ وي هغه وخت بیا سانسور ممکن دی؟ که لومړی د قانون برخې ته راشم، که په قانون کې نوي توضیح شوی، څنګه پوهیږو چې دا کتاب له حنفي فقه سره په ټکر کې دی او دا نه دی؟
په سر کې سلامونه او احترامات تاسو ته او جناب محترم منلی صاحب ته عبدالرادیو درنه اورېدونکو ته وړاندې کوم. دقیقا سانسور خو په افغانستان کې په تېر رژیمونو کې هم وو، یعنی د دیموکراسي په وخت کې خو موږ نشو ویلی، اما د هغې نه مخکې که چېرې موږ او تاسو وګورو طبعا د خلق او پرچم یا د چپو ګوندونو په وخت کې په افغانستان کې سانسور ډېر جدي مطرح و. دینی کتابونه او غیر مارکسیستی او لینینیستی افکار هلته ممنوع و، هغه ډول کتابونه او نظریات د کتاب پلورنځیو څخه تولیده. او که چیرې خلکو سره داسې نور کتابونه و چې د هغه د ازادي غوښتونکي فکرونه و، طبعا چې هغه د کتاب خاوندان باندې کېده او تر فشار لاندې و. د هغې نه مخکې هم کېدای شي سانسور و، زما په یاد نه راځي، خو لیکن زما په یاد چې راځي د کمونیستي نظام په وخت کې زما خپله په یاد راځي چې ما خپله د پلار تقریبا شپږ سوه یا اووه سوه کتابونه کې په تندور کې ما وسوزوله. زه ماشوم وم او د خلق د ګوند د وحشت له ویرې نه موږ مجبور شو چې خپل پلانی کتابتون وسوزو. نو راځو په دې چې واقعا د قانون په نشتوالی کې سانسور څرنګه پلی کېدای شي. خو موږ او تاسو ګورو چې په تېرو دوو کالو کې په افغانستان کې قانون شتون نه لري، د قانون حاکمیت نشته. او هغه شی چې نن سبا هلته وړاندې کېږي خلکو ته یا ویل کېږي هغه د شریعت تطبیق ده. د شریعت ساحه ډېر وسیع ده، په دې معنی چې په زرګونو کتابونه ده، مختلف نظریات دي، بیلابیل فتوا دي، او حتی په یو مذهب کې هم بیلابیل فتوا موجود دي، ځینې نرم دي، ځینې متشدد دي. نو کېدای شي چې یو دیني عالم د یو فتوا د یو کتاب څخه بیلابیل نظریات راغون کي او په یو مسله باندې د هغې د عملي کېدو غوښتنه وکړي. په هر حالت یعنی په دې معنی چې دا بهانه نه کېنشي کېدای داسې یو نظام ته چې دوی په دینی مبنا باندې ولاړ وي او ادعا وکړي چې موږ دینی مبنا لرو، نو طبیعي ده چې دوی ته دا مشکل نه ده. خو لیکن د انټرنیټ په فضا کې چې نن سبا ټول افغانان او ټول انسانان اکثرا نړۍ په ګوت کوي، یوازې د کوریا شمالي نه پراته یا ایران کې چې ځینې بندیزونه دي، ځینې نور هیوادونه انټرنیټ ته لاسرسی لري او هلته سانسور.
رامسپور صاحب محترم، د انټرنیټ مسلې ته بیا راځو، ځکه چې په انټرنیټ کې به نو څنګه سانسور کوو؟ د دې قانون په برخه کې تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه استاد منل، لکه رامسپور صاحب چې اشاره وکړه، مثلا هغه کتابونه چې د دوو مذاهبو ترمنځ په ټکر کې دي، د طالبانو په بیان کې ویل شوی چې د حنفي فقه سره په ټکر کې وي، مثلا د اهل سنت د څلور مذاهبو ترمنځ د جيري د پرېښودو په برخه کې اختلافات شته، حتی په عبادت کې اختلاف شته، مثلا د لمانځه په برخه کې، د سفر په وخت، د تراویح مونږ په برخه کې اختلاف شته. نو په کوم کتابونو کې چې د احناف او اصول سرغړونه شوی وي هغه بل لري کوي؟
حنفي فقه اصل په اساسي قانون کې هم راغلی وو چې هغه قوانین چې د حنفي فقه سره موافق نه وي په افغانستان کې مجاز نه وو. د دغه نوی فرمان هم په همدې اساس ده چې په افغانستان کې د حنفي فقه برتریت په نظر کې نیسي. البته دا چې رامسپور صاحب ورته اشاره وکړه چې په خپله په حنفي فقه کې کېدای شي بیلابیل فتوا موجود وي او په هغې کې د فتوا ترمنځ اختلاف موجود وي، نو دا یوه ستونزمنه خبره ده.
مننه استاد رامسپور صاحب، دا همدا مسله دی هغه کبیر ته هم یو څنور هم راوسپړم. د نورو اهل سنت مذاهب یو نظر دا دی چې امام ابو حنیفه مخته راغلی دی، نو د اهل سنت تر نورو امامانو مخکې د احادیثو لښ کتابونه کتلی دي او په ځینو مواردو کې اشاره ورته کوي په مختلفو برخو کې چې دا له احادیثو سره سم نه دي. مثلا کله دوی دا خبره سم او ناسمه بیل خبره ده، دوی هم د دینی پلو درانه خلک دي لکه امام ابو حنیفه، لیکن کله چې یو کتاب کې دا بحث مطرح شوی وي دا بل لري کوي له کتاب خاني؟
ګوریا اساسم خو امام ابو حنیفه چې صلی الله علیه و سلم هغه په اتیاوم کال هجری کال کې دوی تولد وسو زګیدل دي، او بیا چې وفات وکړ هغه په دومره پیړی وفات وکړ، او د هغه ځینې شاګردان بیا د نورو مجتهدینو سره لکه امام شافعی یا نور سره بیا راشد صدر لود، او یعنی د دې مذهب سره لدی چې یعنی مخکې د نورو نه خو بیا دا خپل ویل دي کې چې هر شی د ما په مذهب کې چې تاسو ګوري هغه باید د کتاب الله او د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سمون ولري. کچیر د ما کوم حکم د سنت سره سمون نه لري نو دا څه وګڼي چې هغه د ما حکم نه دی، یعنی دا د خپل قول دی. نو د دې په اساس باید موږ یو شی ته متوجه اوسو چې دغه څلور مذهب اساسا خو د سنی مذاهب لسو مذهبونو ته تقریبا رسیده، په دې کې جرایر تبری ده، په دې کې داود ظاهری ده، په دې کې مثلا اوزاعی ده، په دې کې امامان ډیر وو. او زمينه یو د سلو کسان ته مصاحب شو، ځکه چې دوی مثلا امام ابو حنیفه د شاګرد امام یوسف بیا قاضی القضات وو شو د دوه خلفاو په دوران کې، چې هغه یو زمينه پیدا شو چې مثلا خلک شکل قضات مراجعه کول نو مجبور وشي امام ابو یوسف د حنفي مذهب په چوکات کې دولته دوی ته لار وخیه او احکام د صادر کی، نو دته زمينه مصاحب شو او ابو حنیفه مذهب په عراق کې ډیر وده وکړه. امام شافعی تاسو وګورئ هغه په غزه کې متولد شو، نو دی هغه مذهب اول مثلا ډیر متاثر دی مذهب مکتب اهل حدیث څخه وو. امام مالک مثلا په مدینه منوره کې وزیږید او خپل مذهب الته جوړ کړ، ځکه چې دا غل اساسه حدیث ته دیرو نه خپل نظریات په حدیث باندې متکی کړ. نو همدغه رقم نور امامان، نو په دې اساس بیا کله چې امام شافعی مثلا د امام ابو حنیفه د شاګردانو سره راشه درشه پیدا کړ، بیا د ابو حنیفه د مذهب څخه نظریات واخست، یعنی بیا مذهب د اهل حدیث او اهل رای، یعنی د ابو حنیفه مذهب ته مونږ اهل رای وو، د په ماینس کې تقریبا ورته وایو د نظریات دې ته هم نږدې شو. نو د دې په اساس دا څه نه شوای لای چې امام حنیفه کاملا متکی پر رای باندې وو، هغه حدیث باندې خپل تاکید کړی دی چې باید حدیث ومنل شي، خو په حدیثو کې بیا مشکلات دلته ځای وروسته به پیدا شو. منو صاحب هم په دیني علوم باندې اشراف لري، د دې قبلګاه صاحب زما په یاد راځي او هغه په انتو محصول کې دوی خپل هغه تعلم تیر شوی وو، علي دیني کورنۍ دي. نو حدیث بیا سل کال وروسته راټول شو، دی عمر ابن عبدالعزیز په وخت کې تقریبا په 102 کال د هجری کې حدیث را طولول پیل سو چه اغا بی اوقت مبحث دیشی متاسفانه بی اغا اختلافات پا مظاهر بندی ووست.
رامیس پوست محترم ستاسو هم دقیق خبری دوست چه تاسو کمی خبری وکری که دیشتی چه زین احناف لدی سر مخالف وی که دیشتی لیکن که ستاسو هم دقیق خبری پوی به کتاب که چاب شوی بی دا کتاب بل کتاب خانی لری که وزما پشتنه داوه
دا خو یعنی مبرر و مجاوز نلری اساساً پانتونونه د دیالوګ د خبرې اترې او د بحث ځای دی په هیڅ ځای په دنیا کې د زمينه ورته دغه نه ده چې پانتون باید د پانتون کتابخانه د نورو کتابونو څخه تشوي باید بیره به نظریات التووسی او خلق قربان دی بحث وکي معاصرین استادان تیزونه ولې کې تحقیق وکي نو مذهب خو ورسره منځ ته شوی دی اساساً مذهب یو شی و چې ضرورت د زمان وو ځکه چې په ټول قران کریم کې چې شپږ زره او شپږ سو او شپږ 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 آیاتونه راغلي دي په دغه ټول کې مونږ 1500 یا 1500 آیاتونه لرو چې هغه د احکام په مسایل دي او احتیاجات د وخت او د عصر ډیر ډیر تقاضا ده د کولو چې باید نظریات باندې کار وسی مجتهدین رامسته شو نظریات او وده ورکړه نظریات انکشاف ورکړه نو په ټول حدیثو کې چې په لسګونو زره حدیث نو په ټول کې تقریبا 3000 حدیث چې دا حدیث په احکام باندې راغلي دي نور اکثرا په احکام باندې نه دي نو دا یو غټ بحث دی نو ممکن کتابونه لرو په پانتون کې چې مثلا مونږ یو کتاب لرو الفقه علی المذاهب الاربعه نو دا کتاب دا یو ډیر غټ کتاب دی چې هر فقهي حکم کې هغه په معاملات باندې وي کې هغه په مناکحات باندې وي کې هغه په جنایات باندې وي په هر شی وي په څلور مسلو باندې هغه مطالعه کوي یو عالم ته خو ضرور ده چې د حنفي مذهب نه پرته په هغه بل مذاهب ته هم وګوري ځکه چې دا خو یو موږ یو تلفیقي او تطبیقي بحث لرو دلته که چیرې موږ تاسو وګورو هر عالم چې په منبر باندې واز کوي وایي چې امام صاحب ابو حنیفه دا سوال لري امام صاحب شافعي دا نظر لري په دې کې امام حنبل دا نظر لري امام مالک دا نظر لري حتی د نورو مذاهبو د مونږ د شیعه ورونو د جعفری مذهب نظریات هلته بیانوي ځکه چې دوی هم یو سلس د ټول اسلامي نړۍ بخش تشکیلوي نو ضرور ده چې دوی نظریات هم په کتابتون کې ووسي چې خلک مطالعه وکړي.
ډیره مننه رامیس پور صاحب له یوې خبرتیا وروسته بحث دوام ورکړو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
تشنا اسمان لانی پروگرام ده احمد چی بریم پدیخ پراونه که ستاسو کوربه ده پروگرام موضوع موده ده چه ده طالبانو ده لورو زدکرو وزارت اوراندیس کرده ده خصوصی پانتونونو ته چه حق کتابونه ل کتابتونونو را طول کرده چه ده حنفی فقه خلافوی ده بحث لپارمو دلتا ابو الاحرار رامسپور تبلنه ور کړی دا استاد نجیب مناله پری پروگرام کرا سره دی او د پانتون بخونه استاد فضل هادی وزین هم په خبرونه کرا سره مل شو د دوی هم هر کله کوم استاد وزین کستا سو نظر واخلم آیا دا ممکنه ده ل قانوني پلاوه چې واضح نوي چې څوک هغه کتابونه په کتابخانه کې و پیژنې چې دا د حنفي فقه خلاف دی او دا باید راغون شي
ا ته نو که تاسو ته درنه میمنو ته درنه او زه کوم نام نه باندې کوم ما کوله چې دغه مکتوب چې پنځون د لګل سوې دي دا وړاندیز نه ده بلکې به امر ده هدایت ده به عملا بالفعل ده د امر بالمعروف امران چې دي پنځونو کې دوی خپل دکار شروع کړی کتابونه جنې پنځونو کې نشانه کړي د نشانه کې نه کې چې دا کتابونه وېستل شي خبره دا ده چې دا د اوس متاسفانه د افغانستان کې او د لوړو زده کړو وزارت کې اوس هیڅ قانون نشته د همدغه وزارت بل مکتوب صادر کړي همدا اوس بل مکتوب صادر کړي چې د پنځونو چې تاسې د قوانین او مقرره دغه ذکر مکړی تاسې د خپل مراسلات کې په مکتوب کې معنی دا ده چې اوس د قانون په غیاب کې د قانون پنشتون کې دا کړه تر سره کیږي دا یعنی بل خبره دا چې هغه کسان اول خدا خبر دغه فیصله او دغه تصمیم چې باید د حنفی فقه مخالف کتابونه یا سیاسي کتابونه نور کتابونه پنتونه وستل شي دا د اکاډمیکو نورمونو او استانداردونو سره بالکل په تناقض او تصادم کې دی یعنی په ټکر کې دی چې یعنی پنتون خو د پلټنې د تحقیق د سیرنې د لوستلو جای ده او بیا علم دا چې علم خو یو مشترک شی دی د انسانانو ترمنځ یعنی هغه په ډېرو مسایلو کې علم یعنی مسلمان او غیر مسلمان نه لري بیا ټول اسلام په حنفي فقه کې ټول اسلام په فقه کې خونه خلاصه کیږي بیا ټول اسلام په حنفي فقه کې خلاصه کیږي او کده سي چې د نورو مذاهب او د فقهي کتابونه د هغه د عقيدي کتابونه د سياسي کتابونه هر هغه شی چې د حکومت ذوق سره د ځینې چارواکو ذوق سره ارخ نه لګي یو د کتابونو د قانونو وستل شي دا خدمت هماغه د عقاید او د پلاتن او تفتیش په معنا ده چې په قرون وسطا کې په اروپا کې تر سره کېدله او د اسلام په تاریخ کې د اسلام دا تقریبا ساري نه لګي د اول څه چې یو کار کوي نو دا 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 پیسې را بل خبره دا ده چې هغه کسان چې د دې ته ګمارل شوی دي چې په دې کتابونو تصفیه کې او دا هغه اصلا دي چې په دې شوا دي کم شوا دي اصلا هغه په ځینې حالاتو کې د پښتو او دری او د عربي خط نشیل وستلې دا او هغه باندې نه پیږي په محتوا باندې دا دا خو متخصصین نه دي مثلا د سیاست په چارو کې سیاسي متخصصات متخصصین په کار ده د اقتصاد په اړه کې اقتصاد په کار ده د کوم مسایلو کې فقې په کار ده نو اځمه دا چې دا وطن او هیواد او زمونږ د نور زکو سیستم ته ډیر خطرناک ځانمن ته ځانمن فیصله ده
ماننه
دوی باید په دې باندې پوکیو دا فیصله فیصله ډیر توخلي په دې سره څنګه چې د مکتبو هر غواړم څنګه چې د مکتبونو د پنځونو دروازې بندول د جنو پر مخ یو ناوین وو او دې دا فیصله دغه نه بل خطرناک فیصله ده چې متاسفانه د حکومت کې څه نه کوم چې دا سرپرست حکومت چارواکي دوی په خبر دوی څنګه د فیصله کوي نه دی څنګه د دې په فیصله کې چې ناقلی منی نه شرع منی نه شریعت ته پنځید نه د عقل پر منځید نه د زمونږ د ملي منافع او مصالح ګټو پر پنځید دا
یعنی مننه استاد وزیر استاد منلې د مسلې ته کرا شو مثلا یو ډله د استاد وزین د ته اشاره وکړه چې هغه کسان چې دغه امر تطبیقوي کېدی شي چې هغه په دې ژبې هم سم پوی نشي او کېدی شي چې دوی په فقې باندې هم سم پوی نشي لکن کفارس کو یو ډله ده دوی په حنفي فقه کې لوړې زده کړې کړې دي او تعلیم یې کړی دی او دوی حکم کوي فکر نه کوي چې بیا هم ناممکنه ده چې دا شان سره تفکیک کې چې دا دغه برخه د حنفي فقه سره سم ده او دا نه ده ځکه په یو کتاب کې خو کچرته حتی دینی کتابونه وي خو کېدې شي چې ځینې برخې پکې له فقه سره په ټکر کې وي او ځینې نه وي
نو عموما کله چې دغه سي قوانين یا دغه سي اصول او ځکیږي هغه د تطبیق لپاره ځینې کمیټه ټاکي او د دا کمیټو پریکړه نهایی پریکړه یې سره د دې چې کېدای شي هغه د راپځې پریکړه نه وسی نو که چېرې د لوړ زده کړو وزارت دا پریکړه کړې چې موږ ته ونه باید کتابونه نه وسل شي هغوی به یو کمیټه ټاکي چې هغه کتابونه په نښه کړي چې دا کتابونه باید وایستل شي دا خبره چې دا واقعا د حنفي فقه مخالف دي که نه دي یا څومره دي فکر کوم چې دا به مشکله پرېکړه وي او ښه تعبیر به دا وي چې د سانسور د کمیټې د نظر مخالف دي یا د سانسور د کمیټې نه تیر شوي که نه دي تیر شوي
مننه استاد مناله مخکرام سپور صاحب د انټرنیټ مسله هم یاد کړی غته وړاندې په خبرونه کې راځو لیکن په دغه تر انټرنیټ مخکې زمانه ته کراشو په نړۍ کې سانسور ته بریتانیایي امریکایي کیسلی کول سلمان رشدي په 1978 کال کې د شیطانی آیتونو کتاب خپور کړ او بیا ورسره د ایران د انقلاب مؤسس روح الله خمینی تور پوری کړ چې دا کتاب د اسلام په ضد او د سلمان رشدي د وژنو امر هم وکړ یعنی فتوا یې ورکړه لیکن وروسته راپورونه وایي چې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې دا کتاب په نورو کې هم منل شو اما په نوې ملسیزه کې یو له هغو کتابونو چې په اسلامي هیوادونو کې ډیر خرڅ شوی دی د سلمان رشدي شیطانی آیات کتاب دی ځکه چې د خلکو ورته تلوسه و چې په دې کتاب کې به څه وي څنګه را مسپور سه د ممنوعیت برعکس هغه نه لري یعنی یو بل رقم ګام نه اخلي چې په ځای دي چې دوی په ګټه تمام شي برعکس مهرباني
یقینا امدا سره دا خود تعبیر چې عکس العمل لري او عکس العمل لري چې خلق لا نور هم د موجوده حاکمیت د سیاستونو څخه د تنافر او د دوی د لريواله لامل ګرځي ځکه چې خلک همیشه د ازادي طرفدار دی او غواړي چې دوی مدني او بشري حقونه او هغه حقونه چې خدای تعالی ورته ورکړي دي شغه د دوی طبيعي حق د هغه باید وساتل شي نو حق د مطالعه حق د پژوهش حق د تحقیق دا خپل یو حق ده چې هر څوک باید ولري دا د قران د احکام او آیاتو سره سمون لري چې خدای تعالی مونږ او تاسو فرمایلی دي چې تاسو تحقیق وکي، تاسو تدبر وکي، تاسو اقوال مختلف تاسو واوري بیا غو بهترین قول تاسو غوړه کی کنه. دا سید د دستور العملونه مونږ په اسلام کې لرو. دا تعبیر چې دغه اساساتو په ضد دي او دا ګټه نه کوي او بل دا سوزمن کار هم دي، ځکه چې اکثریت دینی کتابونه چې دي سلور مذاهب باندې تلل دي او سلور مذاهب د سنی مذاهب باندې احکام او مسائل بحث کړي دي، ځکه چې یو بل سره یو رقم ارتباط لري او باید یو عالم، یو دینی عالم، یو محقق کچری حنفی مذهب باندې تحقیقی با تقبل مذهب باندې هم اشراف ولري ته وحده پوری په هغه ولري. کتاسو د هدایت کتاب وګوري، کتاسو کنز وګوري، کتاسو قدوری وګوري، کتاسو نور د شروح وګوري، شرح دې په دغه کتابونو باندې یا فتاوا وګوري، په هر یو کې د نور مذاهب سره هم بحث شوی. د سی خالص یو کتاب دینی کتاب چې هغه په حنفی مذهب باندې وی سید چې دین علما لیکلي دي، اما بیا هم کچری یو عالم ولي کې بیا هم ناچار دي چې باید د نور مذاهب څخه یو څه هم اشاره ورته وکړي که هغه په هر مبحث وي.
مننه.
زه فکر کوم چې دا به ډیر ګټور کار نه وي.
مننه. د همدغه برخه کې یو بل مثال کزه راواخلم. پاتیا یم لسیزه کې چې انټرنیټ هم نو په عربي خلیج وادو کې د سوریایي شاعر نزار قباني کتابونه ممنوع شول، ځکه چې د په جنو شیرونو کې د خلیج د هوادونو د مشانو پاچایانو حج وکړي و. خو په نبیه مو کلونو کې ممکن تر بل هر ادبی کتاب د نزار قباني شعرونه ډیر په پټه خرڅ شوی وي. استاد وزین څنګه یعنی دا سوال که سم تکرار د فکر نه کوي چې دا ممنوعیت په خپل عکس العمل لري
کوړي یو خدشي کتابونه یې چې هغه یعنی بالکل د افغانستان د مقدسات سره دین سره د افغانستان د ملي کټو سره پټکر کې کېدای شي مشخص محدود کتابونه دي. هغه طبعا هر حکومت دې حق لري چې هغه یو بازار کې د خپل مکتب کې او پنتون کې هغه باندې بندیز ولګي یو دا مدا مشکل ډېر ټیټه کچه دا یو خبره ده. اما داسې کتابونه من کول دا طبعا یو خو طبعا موږ وايي عربي کې وته كله ممنوع مرغوب، یعنی هر هغه شی ممنوع شي هغه نور تخکو رغبت زیاتیږي. اوس په اوسنۍ یوشتمه پیړۍ کې اصلا دا د کتاب د سپیکر او د کتاب سانسور ممکن نه لري. اوس دا د انټرنیټ په شتون سره دا ټول د سرحدونه مات شوي دي. حتی د استخباراتي کړې نشي کولی چې د افکار سانسور کړي. ځینې دولتونه نه غواړي مثلا ځینې سایټونه هغه کوي، مثلا حذفي بندي کتابونه بندي، لیکن خلکو ته رسیږي کتابونه. نو دا په ځینې حال بل خبره دا ده چې یعنی کیدای شي د دې ممنوعیت توجه نه د زینو کتابونو د اخستلو لپاره ترلاسه کولو لپاره د ځوانانو رغبت نور هم زیات شي. البته دا دغه فیصله چې په دې شکل دا فیصله شوې دي د تطبیق ورنه ده هم په یعنی هم په اساسي د توجیه په لحاظ جستیفیکیشن په لحاظ دا مشکل لري. دا غیر عقلانه او حتی په اسلامي لحاظ نادرسته فیصله ده. ام د تطبیق په لحاظ دا ناشونی کار ده، دا نشي کېږي. یعنی دا او په تخنیکی لحاظ باندې دا ممکن نه دی. دا ډیر وخت وړي چې دا ډاکټر څنګه چې دا ورته سره شي د نتیجې او پایله بدایي چې د زمونږ د پنتونونو چې هغه د تحقیق او تدریس زائد او د بعد فکر بعد رشد وکړي پرمختګ وکړي او مختلف فکرونه باندې د نظریات باندې افکار باندې فکر نظریات سره د خلک هغه خبر شي او د فکر د تصادم او ټکر په نتیجه کې تفاوت په نتیجه کې تنوع په نتیجه کې تکثر په نتیجه کې په ټولنه کې پرمختګ رامنځته کیږي. او کداغه سي اهداف فیصله کده سي هغه تقریبا هغه دي یعنی دا دي هغه د دیموکراتیک خلق افغانستان د خلق او پرچم د ګوندونو د حکومت تورته او فیصله چې هغه هم خپل تاک سره همدغه کار وکړه. حتی مجلات یې وسوځه ولا کتابونه یې وسوځه ولا کتاب دي هر شي چې هغه دیني رنگ لري یا دغه د فکر مخالف او د دینوسي سیاسي افکار پکې و چې هغه د مارکسیزم مخالف او هغه د کتابونه ټول تصفیه کړه. کدا دا کار بیا ته سبا شي هغه یو ضربه چې افغانستان متاسفانه ولید او کومونستان هغه باندې پښیمان دی. وځي هغه وایي چې موږ غلط کار شوی او دا کار به نه کوي. اوس کوم ان کوم چې دوی په خاو په خاو په پښیمانی کې دي کار باندې کدی ته په کار ته وزارت لوړ وزارت زموږ پیشنهاد دا ده چې طالبان محترم چارواکو زموږ پیشنهاد ته وړاندې دا ده چې دا فیصله به ته واخلي. یعنی دا فیصله به دوی د بدنامۍ سبب ګرځي. د افغانستان د پنتونونو دي په پنتونونو کې د فکر او د علم او د تجربه او تحقيق دي د سکوت او د هغه د توقف سبب ګرځي. نو دا د پنځونو د پنځونو د خپل اکاډمیک مسیر د انحراف په معنا ده. خو خبره دا ده چې حنفي مذهب کله چې صرف یوازې فقهي جانب واخلو، حنفي مذهب خدای او مسلک دی او مذهب دی، دا ټول دین خو نه دی. یعنی په اسلام کې مختلف مذاهب دي، په اهل سنت کې مختلف تلور مشهور مذاهب دي، نور واړه نور مذاهب دي، زمونږ د بدعت په حالت اهل تشیع کې به مختلف مذاهب دي، جعفری او نور نور مذاهب همدغه نور. نو دا ټول خبره فقه حنفي کې، په فقه کې منحصر کول، دا نه په فقه کې منحصر کول، منحصر کول دا یو 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 غیر معقول کار ده. بل خبره دا ده چې متاسفانه دا کله چې دي د قانون په غیاب کې کې تنشتون کې په مو کوم بل کې قانون نه وي، مقرره نه وي، طرز عمل نه وي، او وجود قانوني مرجعیت نه وي. هر رئیس او د هر وزیر او د هر معین او د هر چارواکي هغه ذوق او سلیقه هغه قانوني او فرماني. نو حکومت دا په کار ده چې یو خدای دې کارونو دې منه کول دي، په دا په کار ده چې دوی قانون خواته لاړ شي، د قانون حاکمیت خواته لاړ شي، اساسي قانوني تدوین کې نور قوانین دې تدوین کې، د وزارت تحصیلات یعنی د لوړو زده کړو قانون باید نافذ شي، نور مقررې چې دي دوی لغوه کړې دي. بل مکتوب راغلی شیبانس دې بل مکتوب کې ما خپل کتلی چې هغه کې دا ده چې دا تاسو پنځونو ته د اعتبار کړی شوی چې تاسو د نور د قانون نور د قوانین او مقررو خبره ونه کړی، صرف هغه مقررې چې اسلامي امارات هغه جوړ کړی دغه یاد وکړي، دغه استناد وکړي، نور قانون باندې استناد مه کوي. دا دیواد دی او بل یو ځل څنګه قانون خاطر دی، دلته یو ناشیزم خاطر دی، ځکه چې قانون نه یې مرجعیت، قانوني مرجعیت نه یې، نه وجود پدې خم هغه ته معلومی، نه مهم ته، نه رئیس ته، نه والی ته، نه نور چارواکو ته. نو اصل دوی ته اسلامي امارات ته پکار دي دوی ته حکومتداري او دولتداري خواته لاړ شي، دولت جوړ کړي، حکومت جوړ کړي، د قانون پر بنسټ
معنی نه استاد
جوړ کړي، ترڅو دغه غیر عقلانه او غیر حکیمانه او د ملي ګټو سره او د اسلام سره مخالف فیصله دوی ته کړي ترسره نه کړي.
معنی نه دا ستاسو عربي مقوله چې موبایل چې کله ممنوع مرغوب په همدې ارتباط به دا خبر هم وکم د نړیوالې دوهمې جګړې نه مخکې هیتلر د جرمني په برلین او ځینو نورو ښارونو کې امر وکړ چې د فروید زیګموند فروید کتابونه باید له کتابخانو لری شي. او فروید هغه څوک دی چې د کتابونه له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته شای له هغو کتابونو وی چې په اروپا څخه په ټوله دنیا کې ډیر پلورل شوی وی، یعنی مخنیوي ډیر سخت دی او ډیر ګران دی. کدی تر شو د انټرنیټ موضوع ته رامسپور سپتا سمخ کې اشاره ورته کوله، په همدې برخه کې کتم شو، آیا ممکن ده چې د انټرنیټ په دې زمانه کې کتاب سانسور شي؟
یقینا چې دا ډیر سوزمن کار دی، ځکه چې پراته لا دی چې انټرنیټ خپل دوی باندې، ځکه چې انټرنیټ کې نن سبا ډیر ډیجیټلي کتابخانه جوړ شوې دي، بزرګونو کتابخانه دي، خصوصا د دینی کتابونه په نامه د المکتبۃ الشاملہ، البته مختلف مکتبۃ الشاملہ دي چې د ټول دینی کتابونه کاغه په تشیع مذهب کې دوی ځان ته لري، سنی مذاهب ځان ته لري، بیا مذاهب په خپل منځ کې حنفی مذهب او شافی مذهب او هم حنبلی مذهبونو، یا په مختلف طریقه باندې ډیر د مکتبی دي چې هر څو کولای شي البته لار شي د نیکتابونه البته مخکله مخکنه ډیجیټلایز شوې دي، او د هغه څخه خپل استفاده علمي استفاده وکړي. زه خپل شخصا نو د نه استفاده کوم، ځکه چې فزیکلی کتابونه تازه سینل لرم. نو په دې اساس یو ځانای لار چې دلته پاتې کیږي هغه بنداول د انټرنیټ دی، او د دې دار او تشویش نن سبا استا تاسو ګوري چې په کوریا شمالي کې چې هغه یو دیکتاتوري هیواد دی، دغه مثلا عملی ده او خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. ایران کې همداسې محدودیتونه موجود دي، سبا ځکه چې هغه هم یو دینی حکومت دی او غواړي چې مختلف پروګرامونه چې د خپل سیاستونو سره مناسب نه ګني خلکو باندې محدود کړي، او دوی اکثرا ایرانیان د فلټر شکنونو څخه استفاده کوي او خپل هغه لازم سایتونو ته ځي او د دوی استفاده کوي، یا شخصي یا علمي. نو دا خپل د بین المللي مواثق او کنونشنونو او سیاستونو سره فتکر کوي، او متاسفانه چې موجوده حاکمیت مخکې له مخکې نه پدې کې خپل کار شروع کړی دی. مثلا د کتابونو چاپ، د کتابونو چاپ په دغه دوه کلونو کې په افغانستان کې ډیر وروسته دی، یعنی څوک جرأت نشي کولای چې کتاب چاپ کړي. مخکې لا کېنه کتابونه ډیر آسان چلای، کتاب ولیکي او هغه چاپ کړي. د یو اس بي ان یا خاص شمیره چې هغه ضروري چې بعد اطلاعات فرهنګ وزارت هغه ورکی دی لیکوالو ته یا کتابونو لپاره، هغه نن سبا اخیستل ډیر ستونزمن دي، ځکه چې هلته کمیټې ټاکل شوي دي او هر څوک چې غواړي خپل کتاب نشر کړي ضرورت یوه نسخه د کتاب مخکې له چاپ نه هلته وړاندې کړي، هغه کمیټې وګوري څومره موده چې هغه اخلي، که هغه کمیټه بیا مناسب ګني بیا اجازه ورکړي چې یو اس بین شمیره ورته ورکړل شي او هغه مطبعې ته لاړ شي او هغه چاپ کړي. مخکې حکومت په وخت کې دا زمینه دومره محدود نه وه.
مننه رامی سپور صاحب. استاد منلی، دا د انټرنیټ په زمانه کې هم دا پوښتنه سمې له رامی سپور صاحب څخه کوله، صحیح ده چې ځینې هیوادونه ممکن په انټرنیټ باندې بندیز ولګوي، لیکن دا د دنیا ټکنالوژي په دې خوا روانه ده چې ممکن دغه اوس چې په دغه بحث کې دلته سره یو ځای خبرې کوو، ممکن یو میاشت وروسته د انټرنیټ بندیز هم ناممکن شي، ممکن دوه میاشتې وروسته بیخي ناممکن شي. عین لکه راډیو، یو وخت په راډیو ممکن و چې پرازیت وشیندل سي او د راډیو مخه ونیول شي، لیکن بیا داس وخت راغی چې د راډیو مخه نه نیول کېده، د تلویزیون مخه د سټلایټ لارې نه نیول کې شي. څنګه فکر نه کوي چې دغه هم لار نه ده؟ یعنی د سانسور اصلا په دنیا کې ورس پورس ناممکن کېږي.
او مطلق سانسور تبین چې په هیڅکله ممکن نه و او هیڅکله تطبیق شوی نه دی. سانسور د یوې ټولنې د امکاناتو په نظر کې نیولو سره کیږي. مثلا د افغانستان دغه سانسور تاسو ته اشاره کوئ، که سړی متن ته وګوري منحصر په کتابتونونو باندې دی، چې دوی په کتابتونونو کې د کتابونو موجودیت تر پوښتنې لاندې راولي. یعنی په بازار کې حتی دا پوښتنه مطرح کیږي چې بازار کې باید دا کتاب نه وي، د کتاب د پوهنتون په کتابتون کې باید نه وي. خو په هر صورت باندې د سانسور خبره چې مطرح کیږي، که اوس ته په کوم کتاب باندې بندیز لګیږي، نو د هغې مساس د مخولي مطابق چې هر ممنوع شی مرغوب دی، د کتاب ته تلوسه زیاتېږي او چې تلوسه زیاته شوله بیا د انټرنټ له لارې امکان شته چې دا کتاب لاسته راوړل شي. یعنی په عمله دغه سانسور به منفي نتیجه ورکړي.
مننه استاد منلی. د یو بل موضوع چې البته هغه د ملګرو ملتونو له اصول سره په ټکر کې راغلی ده، چې په افغانستان کې اهل تشیع دي، د غوي کتابونه دي، د
غوي کتابونه
چاپ شوي دي. څنګه استاد وزین په دې برخه کې، آیا ممکنه ده چې د اهل تشیع کتابونه له کتابخانو ټول کی؟ ګورې
دا اهل تشیع د اسلامي امت یو برخه ده، د هم په فکر دی غوډې د دې فکري او علمي کتابونه دا د اسلامي امت او د انساني د انساني تمدن یو برخه ده. بیا نو اهل تشیع په افغانستان کې د یو فشتي او خلک دی په افغانستان کې زموږ ته ما او یعنی د افغانستان اقتصادي د وطن کې شګې زموږ ته وال دي، د افغانستان د افغانستان خلک دي، هغه هم حق لري چې دا غوي کتابونه هم په انساني لحاظ هم په اسلامي لحاظ هم په ملي دغه او د مفاهیمات سره سم دغه کتابونه باید کتابخانو کې موجود وي. یعنی دا په دې باندې اسن د سانسور لګول او دا من کول دا اسن د خندا خبره ده، اعتبار په محترم دا اسن په دې د شرایطو کې دا یعنی دا ډېر به خبرې نه دا تشینه اخلي چې دا کسان متاسفانه دا په تل کې یو مکتوب لګلې انشاء او املا له حساب باندې هغه متاسفانه مشکلات لري په توګه نه نه نو دا 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 ته خندا خبره ده. بل خبره ده هم تشیو د زمونږ ټولنې برخه ده، یو کتابونه کدی د برخه نه دی د تشیو کتابونه د نورو فکری مذاهب د نورو عقاید د یو وجود دلته به سیواد خو دینی مثلا نه د سیاسي کتابونه راغلي، فلسفه، روانشناسي مثلا، ارواپوهنه، فلسفه، ساينس، ادبیات او نور به یعنی په ټولنه پوهنه، سوسیولوژي مثلا، انتروپولوژي، نور د اقتصاد، یعنی دا ټول د جهادي دغه کتابونه ضرور نه دي چې هغه د علم په څه نه دي چې هغه یعنی خامخا باید د ایدئولوژي غونډې به چې خامخا دا به سوق وي سوق نه وي. کنه دا خو په اسلام کې هم دا نشته. ګورې په اسلام کې قران کریم په هر ګونو آیتونو کې قران کریم وایي چې افلا تفکرون افلا تعقلون، انظروا سيروا تدبر تفكر فكر كول او 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 افاق انفسك فكر كول دنيا خلقتك فكر كول فدي باندي سوچ كول دا سيدنا تحقيق نظر دا اسلام هغه د تاسو ګورې چې په محترم شي کوم چې اسلامي تمدن رامنځته شو یعنی مسلمانان د سی وکړه چې دغه یوناني تمدن د دې اخلاقي تمدن د یونان تمدن د هند د تمدن د فارس تمدن د ټول بخوانی تمدن چې وو مسلمانان د هغه کتابونه خوندي کړل دغه ترجمه ته عربي ته او بیا دغه باندې کار وکړه څنګه چې هغه غوښتل وساتل چې اسلامي ته مسلمانان دا کار نه وکړي هغه د ترجمه چې بغداد کې وو یعنی که که مسلمانان دا کار نه وکړي په خوانی کتابونه غوښتل ترجمه کړي نه وو د انساني تراث او د انساني فکری زیرمو نو اوس دا نه اسلامي تمدن وجود استون درلوده او نه اوسنی تمدن چې د اسلامي تمدن په نتیجه کې دا اوسنی تمدن چې اوس موږ لرو بشریت لري دا رامنځته شو چې ځکه چې تمدن علم دانش دا او پوهه دا د بشریت مشترکات دي ځینې ډېر برخو کې علم اسلام او مسلم کافر او مسلمان نه لري یعنی اصل علم پیغمبر اسلام ویلي چې اتلو بالعلم ولو في السين تاسو دې علم د بار چین تلاشي چې هغه دوه ډېر سخت سفر یعنی الحكمة الضالة المؤمن بل دا غنه سيطر هدي دې الحكمة الضالة المؤمن اينما وجده هو حق بها حکمت او د علم پوهه د مسلمان یعنی ورښمه شي چې چیرته پیدا کې ما خپل صاحب دا خپل دا خپل دا نو ادم دا و چې یعنی دغه په تک نظرې او جمود د علم تکتل دانش تکتل پوهه تکتل ژوند تکتل دا دا د تهجر نتیجه دا د جمود نتیجه دا نشونه کار دا خدا ځان ته د تخورانو خو په کوزي پښتونخوا خبره هغه ځان ته کار کتل دي کوم د ځینې خلک فرات حکومت کې ځان ته حکومت کار ګوري یعنی مشکل را رامنځته کوي
مننه استاد د تاسو د پخوانی عربانو کې پخوانی کتابونو ته اشاره وکړه ډیر کتون کې په دې باور دي چې یعنی تقریبا 915 کال مخکې چې کله مغولانو د بغداد کتابتون وسوسو دوی فکر کوي چې د عربو د تمدن انحطاط لمده سره شروع شو ځکه چې په یغه کې ډیر مهم کتابونه او غالبا فکر کوم د د ابن رشد خبره ده چې ارسطو ته المعلم الاول وایي چې اولین معلم مخو یعنی چې د ارسطو نظریات څوک لولي په اسلامي ټولنه کې بیا پرمختګ رامنځته کیږي کله د اهل تشیع مسلې تراشم رامسپور سپ ملګرو ملتونو په ورستیو کې هم په طالبانو باندې دغه تور پوری کو چې باید د اقلیتونو خصوصا د شیعو حقوق ورکړي کچرته دوی د هغوی کتابونه له کتابخانو راټولوي د استاد وزین خبره ځان ته کار کتل نه دي چې دا به هم د ملګرو ملتونو په راپور کې ورزیات شي چې بشري حقوق په دې برخه کې نقص شول
کاملا په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د اقلیتونو حقونه متاسفانه چې تر په هولانډ سره وی دی په افغانستان کې نه یوازې مسلمان اقلیتونه بلکې غیر دینی اقلیتونه لکه اهل اونود او سکه هم په دې باندې مجبور شي افغانستان خوشی کی دا خپل یو تبعیضی عمل دی چې کچيري دغه سه یو محدودیت را منځ شي او د دې کتابونه او د دې دینی مناسک او دینی عرف او عنعنات مثلا هغه باندې پابندی را منځ شي د دغه شای وری سره دوی اوسم شکایت لري د موږ ته شای ورونه چې د دوی لپاره هغه کافی لازم حمایتونه عملی کیږي نه مثلا تاسو فرض وکړئ چې پر وستای وختونه کې شکایت دي علما او شورا په هر ولایت کې جوړ شو متاسفانه په هغه ولایتونو کې لکه دایکندی یا بامیان کې هم د سنی علما او شورا جوړ شو د دې په یوه چې دا موقع خپل هغه کسانو ته چالته اکثریت دي دوی ته ورکړل شي چې دوی علما الته خپل شورا کې ګډون وکړي د سنی علما او شوراګان جوړ شو او دا خپل یو تبعیضی عمل و چې دغه مسله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو خاصه ستاسو په گزارش کې هم ورته اشاره شوې ده او کیدای شي په آینده کې دغه مسله بیا هم د ملګرو ملتونو یا د نورو بشري حقوقو بین المللي سازمانونو لخوا په گزارشونو کې درس او په دې باندې د خوایي وسی
مننه رامسپور صاحب مثلا په دیتا ورته یو موضوع په 2013 کال کې چې کله القاعده ډلې په مالی کې د تیمباکتو مشهور کتابتون ته ور واچو ملګرو ملتونو اوج راپور خپور کړ بیا تقریبا 2 کال وروسته تر دې په عراق کې داعش ډلې په موصل کې کتابتون وسپسو د هم ملګرو ملتونو په ډیر اوجده راپور کې دا مسله یاد کړل او ډیر سخت انتقاد وکړ استاد منه فکر نه کوي چې د اهل تشیع حقوق هم پدیر مفت باندې پدیر شکل باندې نقص کیش او ممکن په دوی طالبان باندې ملګری ملتونه دغه فشار هم وارد کړي.
د تشیع حقوق نقص کیږي، د هغې تر څنګه د اهل تسنن حقوق هم نقص کیږي، ځکه چې د یوې خانه درې نور مذهبونه چې د سنت په مکتب کې شته هغه هم په دې امر ته اثر لاندې راځي، او بل په عمومي ډول باندې د خلکو لاسرسی معلوماتو ته محدودیږي. نو دا واضح خبر ده چې دا به ملګرو ملتونو په ګزارشونو کې یو وښن برسي.
مننه. په مجموع کې د افغانستان استاد وزین، تاسو هم په پانتون کې استاد وي، استاد منلې تاسو هم پانتون کې استادی کړې ده، او رامسپور صاحب تاسو هم دا د اوس هم چیرونکو یاستې په پانتون کې، فکر نه کوي چې دغه تدریسي سیستمونه په نړۍ کې بدل شوي دي؟ نور نه د یو معلوماتي ټکنالو د معلوماتو حفظ په کار دی، نه دا شی په کار دی چې فلانه سړی په کوم کال کې پیدا شوی او څنګه مړ شوی دی، هر څه صرف فکری شوی دی. یعنی دا خصوصا د ای آی ټکنالوژي په دې ورستیو کې ما د ای آی ټکنالوژي په برخه کې ځینې شان لوستل، ممکن په 2040 کال کې چې دغه سورې زورته پاتې دي دنیا بيخي بدله کې په دې نوي کال کې، او تر 2030 پورې خو ډیره بدلوي را بدلوي. یعنی زده کړې صرف په فکر کې پاتې شي، مختلف مخالف زده او نقیص موضوعات یو محصول ولولي او نتیجه واخلي، او بیا دغه هغه نتیجه د دې وړ به چې هغه نمره هم واخلي. استاد وزین ک په لاندو تاسو په دې برخه کې توضیح ورکړئ.
د کوم تاسو خبره ده کوم چې دا څه سم خبره ده ولدا دې 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 هو مسنوې هو چې دا 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 دې راتکو نو انقلاب را مت کړی په دنیا کې، دا انټرنیټ نو دا مخه کیږي، دا اوس د پدې اوسنۍ اثر کې سانسور ممکن نه دی. اصلا یو سانسور خو خبره نه ده، دا اصل کې دا بده خبره ده سانسور، اصلا سانسور کول او د فکر او تفکر مخ نه ول اماغه دی اوستای په د کورونو سره خبره ده، اماغه دی اروپا هغه د کلیچا خبره ده چې دا یو دی منفي او دی منفور ده، په دې ډول خپل سانسور بیا د سانسور اوس نشونی کار دی، دا نه کیږي اصلا ممکن نه دی پدې لکه چې فول نشته سرحدونه اوس لمنځه تللی دی، دا یعنی دا ممکن نه دی. او سلورو خبره ده چې بیا که څوک دا کوشش وکړي یو دا نشونی او ناکام کوشش ته چې ناکام کوشش وکړي کوي، نو اصل دا ته کوم دا راشمې زړه زړه ګمان کوم چې دا دیو ډیر ورستپاتې او ډیر نه خبر فکر نمایندګي کې اشتباه سره محترم بخنه وړم چې دا خبره لکه غي دا زما کلمه خو دا دغه فکر اصلا دغه سوچ دغه فکر یعنی دغه روش او دغه 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 لار چې ته زما سپور کوم کتابونه ایسته کوم کتابونه یې مستله خبره ختم دي، دا اصلا دغه فکر دا تک فکری نه ده، دا تک بودی فکر یعنی دا خپل ناکام هسته ده چې تاسو کوښښو کې دا ټول دنیا ترګه دا اسلام ته پټکار نه ګوګو دي ورې وسه الله تعالی سنت په کائناتو کې او په فکر په هغه کې دا په ټولنه کې د تنوع او تکثر او تاسو په همدې طبیعت ته وګورئ، مثلا موږ طبیعت ته ګورو، فکرونو ته ګورو، انسانانو ته ګورو، دا تنوع او تکثر چې دا دی الله تعالی سنت دی، څوک چې وړي د ټولنه یو شکل جوړ کی یو جن یو لباس جوړ کی یو لباس واغوندي یو شکل فکر وکي په یو شکل فکر وکي یو کتاب ولولي یو مذهب باندې فقهي مذهب باندې هغه چې دا په دې معنی ده چې دا د الهي سنت ته الله تعالی د تکوین سنت سره دی په ټکر کې دی، او دا دغه باندې سر نه دی خلاص، په دې باندې نه دی پوي پوښيږي تکثر او تنوع چې دا دی داغه دا په دې کې تاسو خپل ته زموږ کتابونه کې دا د اختلاف امتي رحمه کده حدیث په لفظ یاد پښتنات ته یاد به حدیث صحیح نه ده، په محتوا په لید خدا خو صحیح ده چې کله طلاق او خلق قران هغه نه مکی قران وایي کله طلاق او خلق چې دا ټول خلق یو دی هغه کې دا یو دین سره هغه دا کول شو، نو اته به دا چې دغه کار په دینی لحاظ سره واخلې په شریعي لحاظ د کتابونو سانسورول د منکول دا
غلط کار دی. البته تازه داد که زینه خاص اینوان کتابونه چه داغوی اگم سنسور نکیگی و کدی ضرورتی چه اگا پراخ پیمانه ده خلق و لاست نهی ده خلق ده فکر انحراف کیگی از مشکل ده پیدا که ملی گتو سر مخالف اگا ده دا کده که پا ماغ معین خاص کتابون اگم ده سیران و تحقیق نورست و ده مراحل تا کول نورست کده شه ده اگا پاکل تصمیم و نیمل شه ام ده اگا تصمیم چه وست پده مکتوب کرا غلی متاسفانه دا په هیڅ صورت نه دی منلو ورته نه شرعي او دینی او عقلي بنسټه بنیاد لري او نه کار دا ممکن دی. زما وړاندیز دا ده چې حکومت ته مسافرت حکومت ته د لوړو وزارت محترم وزیر صاحب ته صاحبانو ته رئیس صاحبانو ته دا ته چې دوی دي داسې کارونه دا کارونه کې دا د دولتداري او د حکومتولۍ دا مخالف د الفبی سره د ابجدیاتو سره دا په ټکر کې دا د پوسنۍ اصل کې دا طالبانو نوم بدی د حکومت نوم بدی او د دوی ته جنجالونه رامنځته کوي د خلکو ترمنځ دوی په مقابل کې نفرت او کرکه زیاتوي د خلکو د دوی ته د یو مشکل نه دوی نه خلاصېږي چې بل مشکل ځانته پیدا کوي. اوس تاسو ګورئ چې اصل خبره بله خبره مې درته وویل چې دغه دغه ریاست چې دی د ریاست دعوت و ارشاد چې په ټولو وزارتونو کې دغه دا د حقیقت کې د امر بالمعروف وزارت نمایندګي ده. یعنې که څه هم د دې پیداوي لحاظ وزارتونو سره اړوند دي اما په فکري لحاظ د هغه دنه هدایت اخلي. نو هغه مې دغه وزارت نه دی دغه کړنو سره د امر بالمعروف کوي دا د ټولو وزارتونو او چت وزارت دی دا قانون ته نشتم کې دوی هر شي کې مداخله کوي. یعنی وایي چې خلکو فکر او ذهن او کالي او ژوند دا ټول د سانسور کې چې موږ دی بلا تشبیه دی جنوبي کوریا شمالي کوریا غوندې افغانستان دې ته ولا تبدیل شي او دا به ته وکړو دي هغه د سلو کالو مخکې استبدادي حکومتونو خواته کومستونو خواته یادې د کیسو ته کوراتانه ورسته چې کوم حالت افغانستان رامنځته شو او د دې عکس العمل خبرګونونو سبب چې افغانستان وي تباہي خواته لاړه دا کار هم تقریبا هغه تورته ده. صحیح ده چې دا طالبان کې مرکزستان نه دي مسلمانان دي مګر یعنی دا لیکن دغه کړنه دغه شی دغه کار او داسې نورې کړنه چې دي دا تقریبا هغه ناکام او حد سره اړخ لګي هغه مشابه دي. نو زما دا ده چې پېشنهاد مې دا ده وړاندیز مې دا ده دی د افغانستان دی او ګډې په توګه چې دا د پوهنتون یو استاد په توګه چې د سرپرست حکومت اسلامي امارات سرپرست حکومت محترم چارواکي د دغسې کسانو چې د هغوی داسې کارونه کوي لاسنی مخنیوی وکړي. بله خبره مې دا کوله چې دا کار چېرته قانون نه وي دا کړنه نور هم ترسره کېږي که دا کار اوس نه وي خپل فیصله بېرته واخلي چې بعدې واخلي نور داسې کارونه ترسره کېږي ځکه چې قانون نشته. چې قانون نه وي خو د هر ذوق د هر وزیر او د هر معین او د هر رئیس او د هر مدیر او د هر چارواکي هغه ذوق سلیقه او هغه برداشت هماغه قانوني او دا وطن ته واقعي وي. دا حکومت ولې په دې نه کېږي دولتداري په دې نه کېږي. دولت د قانون پر بنسټ باید موجود وي او قانون حاکمیت باید موجود وي چې ټول خلک پوه شي دغه زما حقوق دی دا زما مسؤلیتونه دي او دغه زما حدود دی دا پولې دي سرحدونه دي چې باید کراس نه کړم هغه نه تېر نه شم. نو دا مشکل باید اساس باید حل شي. د دې وخت رسېدلی دی چې اساسي قانون خواته لاړ شو موږ اساسي قانون ولرو هغه زموږ د حکومت او دولت وضعیت او شکل تاریخ کې د دولت د اساسي دولت په چوکاټ کې دولت جوړ شي دولت په چوکاټ کې بیا موږ حکومت ولرو او د حکومت هغه کړنډالې پلانونه برنامې هغه ټول واضح او مشخص وي او دا ټول حل کېږي چې موږ د قانون حاکمیت ولرو او ټول په سر کې موږ اساسي قانون ولرو او نور قوانين د افغانستان کې نافذ شي. بل مشکل دا ده چې به څه محترم چې دغه سرپرست حکومت ټول قوانين ملغا کړی دي دا په دې معنی چې دا وزي قوانين دي چې نه ده واقعا. نو دوی اوس قانون نه وي دا او دوی خپل دوه درې قانون دی اړ ته شکړي دا اوس په پولیسو فقط چې قانون نه وي خو دغه د ان هغه زمونږ د کلیوالي پښتو هغه ده چې تر پټن کې غوبل جوړیږي داسې جنګل قانون رامنځته کیږي چې د دې حالت سره مخ کیږو موږ. نو
معنا نه وستا
قانون نه ماورا فیصله تاثیر کیږي دوی باید حکومت سره تر څو حکومت قانون خواته لاړ شي قانون حکومت خواته تر څو د ذوق او د سلیقې او د فرمان حکومتونه حکومت پای ته رسیږي.
معنا نه استاذ وړاندیز ده چې د قانون خواته باید افغانان روان شي. رامسپور صاحب تاسو څه پیشنهاد لري؟
زه خو فکر کوم چې جناب وزیر صاحب ډیرو مسایلو ته اشاره وکړه. یقینا چې دغه رقم پالیسیګانې یا اوامر چې نن سبا صادریږي فکر کوم چې یا ډیر په عجولانه توګه ځینې کسان تصمیم نیسي او داسې امرونه او حکمونه جوړوي چې هغه د خلکو او د افغانستان او د علم او علمي ټولنې په ګټه کې نه دي. فکر کوم چې دا ډیر عجولانه دي. په دې باندې باید له سره دوی غور وکړي او د خلکو واټن نور هم د موجوده حاکمیت څخه داسې مسائل ډېری او زما نظر دار چې دوی داسې کارونه چې کوي اکثرا د خلکو اذهان یوې مسئلې خواته بیایي او کوشش کوي چې په نور مسائلو باندې خلک متوجه ونه اوسي او مسله باندې دوی بحث وکړي او دوی فکر هماغه خواته لاړ شي. فکر کوم دا به مناسب نه وي. دوی باید احساس د مسؤلیت وکړي چې نن سبا د څه کم څلوېښت میلیون انسانانو په سرنوشت باندې دوی حاکم سوي دي او دوی باید داسې وسایلو او ذرایعو ته تمسک وکړي تر څو چې د افغانانو ژوند ښه کړي، تر څو چې په افغانستان کې علم وده وکړي، تر څو چې د افغان بچیان په ښه توګه وروزول شي. نه دا چې داسې جنجالونه رامنځته کړي چې هغه د هغې څخه هېڅ شی نه لاسته نه راځي او کلکیت په ټولنه کې زیاتوي.
ډیره مننه رامس پور صاحب. استاد منلی، ستاسو وړاندیز څه دی؟ څه باید وشي؟
د مجموع کې اوس د سانسور مسله مطرح کېدلې تقریبا ناممکن دي، نو د دې په ځای چې په دې مسله باندې فکر وشي چې کوم کتابونه په کتابخانو کې موجود دي او کوم کتابونه په کتابتونونو کې نه وي، که په دې فکر وشي چې کوم کتابونه په هېواد کې تولیدېږي او د حتی د حاکم فکر په چوکاټ کې کوم کتابونه په خپل هېواد تولیدولی شي، دا به ډېر ګټور وي. د دې پرنسپ چې د موجوده کتابونو په شتون او نشتون باندې بحث وشي.
ډیره مننه استاد منلی. همداراز له استاد وزین څخه مننه کوم او له استاد رامسپور څخه هم منندویم چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. زحمت شبر لا اوریدونکو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو سپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
شہید جنا يتر گور یو سیدا مومن خان دی ارمان شلی دی مست ما بو بادا مست ما بو بادا خالی پو برو زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا دا شنگی دا بنگرو مست ما بو بادا
منم چی بل رنگ دی گرانی چتبا مہر ور سویلما دوی زپور کی کھڑا